کسان وي او لوبه دوه میدان تر سره کیږي چې هر میدان یې 40 دقیقې وي. د فوټسال ډګر اندازه 40 پر 40 متر ده او د لوبي پر مهال د لوبغاړو بدلولو لپاره هیڅ محدودیت نشته.
په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې، دوهمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباسي خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د هرات د گزرې په ولسوالۍ کې د راپورونو پر اساس و ملکیان ماښام مهال د وسلوالو په برید کې وژل شوي دي. د افغانستان او ایران یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې دا برید د گزرې ولسوالۍ د اندیشه ښارګوټي د امام زمان پر جماعت باندې شوی دی. د سیمه کې شیعهګان میشتي. تر اوسه د طالبانو امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. ایرانی چارواکو ویلي چې له افغانستان او ترکمنستان سره د پولې په اوږدو کې دیوالونه او موانع جوړوي. ایران له ترکمنستان سره شاوخوا 531 کیلومتره او له افغانستان سره 300 کیلومتره اوږده پوله لري. نن د اپریل 10 د ازادۍ راډیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو لشپږم تلین سره برابر ده. سباون کاکړ، عباد الله حنانزی او محرم درانی د 2013 کال د اپریل په 10 د کابل په شجدرک سیمه کې په یو ځانمرګ برید کې ووژل شول. په هغه برید کې ټول 29 کسان ووژل شول چې ډیری خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وو. د طالبانو حکومت د هرات غور سړک د رغولو کار پیل کړی دی. دغه سړک 350 کیلومتره اوږدوالی لري او د طالبانو په وینا د سربو او جستو د کان له عوایدو تمویل او د قرارداد شرکت لخوا جوړیږي. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل اعلان وکړ چې تمه ده 2 اروپایي هیوادونه تر یوې بلې میاشتې پورې یو فلسطینی دولت په رسمیت وپیژني.
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې به ووري چې د نړیوال بانک څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګران ته $1 میلیارډ زیان اړولی دی. په یو بل راپور کې به واوري چې د ښیښې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډیر سوی دی.
له زیارته چې کله اورې بل سي نو نورو ښارونو خصوصا کویټ له د دې قاچاق کېږي او د نشه یي توکو ځای یو بین الاقوامي منډی دی، هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي.
دا چې د ګاونډیتوب ارزښت په کتو سره خپل معتادین څومره دا دیني اصول عملي کولای شي، د معتادینو ګاونډیان له څه ډول ستونزو سره مخ وي او د معتاد ګاونډي پر وړاندې د روغو ګاونډیانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده.
معتادین خپلو ګاونډیانو او همسایګانو ترمنځ ډیر بې باوره او بې اعتماده خلک دي. همیشه له دوی څخه خلک کرکه کوي، ځان دې نه ساتي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
وروره، بکس دلته پر دغه پټۍ کې ده او خپل حال ته ورشه چې هغه سړی د تلاشي کې
څه شی. ما تلاشي کې څوک به تلاشي کوي؟
ولې دومره وارخطایي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د خپلې تازه څېړنې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو تر ټولو ډیر زیان بزګرو ته رسېدلی دی. د دې بانک په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کول د دې سبب شوي چې بزګران تر $1 میلیارډ ډیرو کلنیو عوایدو څخه بې برخې شي. خو کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ډیره ګټه د نشه یي موادو د قاچاقونکو جیبونو ته ځي او بزګرو ته یې چندان ګټه نه رسیږي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت د څېړنې په تازه راپور کې ویلي چې سږ کال به د تیر کال برعکس د افغانستان اقتصادي وده لستون سره مخوي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو د نور عوامل ترڅنګ د کوکنارو د کښت منع کول او همدارنګه بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول یو لوی لامل بلل شوی دی. د نړیوال بانک په راپور کې راغلی چې د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو پر ژوند ناوړه اغېز کړی او په وروستیو دوو کالو کې د طالبانو د حکومت لخوا د دې کښت منع کولو بزګران تر یو میلیارد ډالر ډیرو کلنیو عایدو څخه بې برخې کړي دي. د نړیوال بانک د راپور په دوام کې راغلی چې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوی چې بزګران په کال کې له 1.3 میلیارد ډالرو عاید څخه بې برخې شي او دا عاید د افغانستان د ناخالصو عوایدو 8% کیږي. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له 95% کموالي سره د زراعت په برخه کې 3.5 لک کاري فرصتونه هم له لاسه وتلي دي. بزګرانو هم له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال شکایت کړی چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا لژمنو سره سره له دوو کالو راهیسې چې د کوکنارو کښت منع شوی له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. یو ځمکوال محمد ایوب رفیقی دا مني چې د کوکنارو د کښت له بندولو سره بزګران له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. خدای د نړیوال بانک دا ادعا ردوي چې افغان بزګرو په خوا د کوکنارو د کښت له لارې په کال کې تر 1 میلیارد ډالرو ډیر عاید درلود.
تقریبا 2% په افغانستان کې پاتې دي. دا ډېرې غټې پیسې دي چې دا بهرنیان وړي و نورو ملکو ته وړي. په دې کې دوی لاس لري، ډېر سټینګ لاس لري. څنګه کېدای شي چې دوی 45 میلیارد ډالر په لس کاله کې مصرفوي او کښت 500 ټنه سخزي و 4000 ټنه؟ دا خو منطقي خبره نه ده.
د طالبانو حکومت په دریم پر لپسې کال کې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مونیت وایي چې په تیر یو کال کې د دوی نظامیانو 10,000 هکتار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. په دې لړ کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایند عبدالمتین قانې په نړیوالې ټولنې د همکارۍ نه کولو له امله انتقاد کوي.
که څه هم ژمنه یې وکړئ چې موږ همکاري کوو، اما له بده مرغه هیڅ همکاري نه ده سوې. خو د افغانستان د اسلامي امارت چې څه په واسه کې وه، د بودیجې ډېره برخه او آن دا چې د قانونو د لارې لاسته راغلي څه اندازه پیسې د محتاجینو د درملنې لپاره ولګولې، او دا ډول یې د دې لپاره ولګولې چې له دې شومې پدیدې سره جدي مبارزه وسي.
د طالبانو حکومت داسې مهال نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې همکارۍ نه کولو ته ګوته نیسي چې د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون جاپان او اروپایي ټولنې له 2022 میلادي کال راهیسې په دې برخه کې خپلې مرستې بیرته پیل کړې دي. ملګری ملتونه وایي چې د مرستو د لا مؤثریت لپاره د دې مرستو ډیره برخه د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې لګول کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د نړیوال بانک څېړنې ښیي په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګرو ته 1 میلیارد ډالر زیان اړولی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورځ ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو، زه څه مصیبت بخ شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو، اپونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او پلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ور درې کوشنیانې دا درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي 19 خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د پاکستان بلوچستان ایالت اوسیدونکو وایي چې د دې ایالت په ځینو غرونو او دښتونو کې د عمان بوټي ریبل ډیر سوي او د دې بوټي ډیره برخه د نشه یي موادو جوړولو لپاره افغانستان ته کاچا کیږي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې مدني فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې له 2 کالو راهیسې د دې ایالت د زیارت نومې سیمې په دښتونو او غرونو کې د عمان بوټي ریبل دوام لري او سخت کال یې بیه 2 برابره ډیره سوې ده. دوی وایي له څه وخت راهیسې چې خلکو د عمان بوټي ریبلو ته مخه کړې، په ورته وخت کې په ځوانانو کې د ښیښې احتیاط هم ډیر سوی دی. د موضوع نو تفصیل به زموږ د همکار عبدالنافی همت په راپور کې واورو.
زیارت د پاکستان په بلوچستان ایالت پورې تړلې یوه سیمه ده. دا سیمه تر 100,000 هکتار ډېر داسې ځنګلونه لري چې په عمان بوټو پوښلي دي. اوس د زیارت د سیمې خلکو د عمان غرنیو بوټو ریبلو ته مخه کړې او دا بوټي د پیسو په بدل کې د نشي موادو پر قاچاقونکو پلوري. د زیارت د سیمې یو خبریال او لیکوال غیاث کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د عمان د بوټو ریبل په 2023 میلادي کال کې پیل شوي او اوس ډېر ځوانان د دې بوټو په ریبلو بوخت دي.
لزیارت چې کله اوریبل سی نو نورو شهرونو خصوصا کوټی له د دې قاچاق کېږي. بل مخصوص ټیکداران دي او د نشي توکو ځای او بین الاقوامي منډی دي، هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي. په دې باندې حکومت خو پابندي لګولې ده، خو داسې معلومېږي لکه حکومت چې پخپله سنجیده نه دی، ولې چې د ځنګلات خپله محکمه ده دلته. ما تر اوسه نه دي لیدلي چې یو سړی نیول شوی وي یا د هغه ته سزا یا جرمانه ورکول شوی وي.
شاغلی کاکړ وایي چې مخکې د یو مان عمان بوټي به 3000 پاکستانی کلداري وه، خو سږ کال یې به 2000 کلدارو ته رسېدلې ده. عمان یو غرنی بوټی دی. د لومړي ځل لپاره په 2016 میلادي کال کې په فراه او غور ولایتونو کې د نشي موادو قاچاقونکو ځوانان وهڅول چې دا بوټي په غرونو او دښتونو کې ورېبي او پر دوی وپلوري. د یادولو وړ ده چې دا هغه بوټی دی چې د شیشې په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي. د زیارت سیمې یو اوسیدونکي یونس ازادي راډیو ته وویل چې د نشي موادو قاچاقونکي د عمان بوټي درانیولو تر څنګ د دوی سیمې ته شیشه هم راوړي چې په دې ډول یې ډېر ځوانان مدد کړي دي.
د زی پروسس کوي بیا د کل عبدالله پر سایډ افغانستان لزیل ده د میکسیکم ده هغه جوړېږي. دا ډېر الارمنګ خبره ده. نو د غیوزم زیات سوی ده روز موږ روز پر روز وینو ده د نشي د غزي سوی ده په خاص کر په ځوانانو کې. دا یو لوی د اندېښنې وړ خبره ده. کټای وسم شروع ده یو اسانه لاره د خلکو لپاره. ګورنمنت خاص انټرست نه کې اخلي دغه بندیدو لپاره.
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ افغانستان په وروستي وختونو کې په سیمه کې د شیشې پولیس جوړول کې هیواد اوشتي چی د دې شیشې ډیره برخه د عمان بوټي په مرسته جوړیږي. د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت ویان تازه ویلي چې د دوی نظامیانو ډیر کیمیاوي نشي مواد په تیر بیا هغه عمان بوټي نیولي چې د شیشې جوړولو لپاره له د باندې څخه افغانستان ته راوړل شوي وه.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د شیشې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډیر شوی دی.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 29.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. په افغانستان کې ورځ په ورځ د معتادینو ډېرېدو ته په کتو سره ډېری افغانان له معتادو ګاونډیانو څخه دا شکایت کوي چې د دوی له کورونو څخه غلاوي کوي او اولادونه یې په نشو اخته کوي. له همدې امله د ګاونډیتوب حقونه تر پښو لاندې کوي او له معتاد ګاونډي سره اړیکې پرې کوي. خو دیني عالمان بیا له معتادو ګاونډیانو سره پر ښه چلند ټینګار کوي. دوی وایي چې باید تر روغو خلکو له معتاد ګاونډي سره ښه چلند وسي. دا چې د ګاونډیتوب ارزښت ته په کتو سره خپل معتادین څومره دا دیني اصول عملي کولای شي، د معتادینو ګاونډیان له څه ډول ستونزو سره مخ وي او د معتاد ګاونډي پر وړاندې د روغو ګاونډیانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده. حنفي په پیل کې د اسلام له نظره د ګاونډیتوب پر ارزښت خبرې کوي.
ګاونډی درې قسمه دی او هر یو بیلابیل حقوق لري. لومړی ګاونډی درې حق لري او په هغه کې درې صفات موجود دي چې یو اسلام، دویم خپلولي او دریم ګاونډ. دا ګاونډی درې حق لري. د اسلام حق به هم ادا کو، په دې معنی باندې چې کوم شی چې د اسلام په دین کې حرام ناروا وي او زمونږ دغه ګاونډي ته په هغې کار باندې تکلیف او ضرر رسیږي هغه به نه کوو. دویم حق یې د خپلولۍ دی. ستا ګاونډی څوک دی؟ ورور، تره، ماما، کاکا، خپلوان وغیره. د خپلولۍ حق یې ادا کړه. او دریم حق یې د ګاونډیتوب. د ګاونډیتوب ډېر حقوق دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه کامل مؤمن نه دی چې دی په مړه خېټه ویده کیږي او همسایه او ګاونډی یې وږی وي. که یو څوک ډېر عابد هم وي خو ګاونډیان ترې نه په امن کې نه وي، نو الله د دغسې خلکو عبادت هم نه قبلوي.
د ګاونډیتوب ارزښت ته په کتو سره معتادین څومره دا دیني اصول عملي کولای شي؟
دا چې زمونږ په ګاونډ کې معتادین دي او دوی الحمدلله مسلمانان دي، خو په دغه یو ناوړه او بد عمل باندې مبتلا دي، په دې کې هېڅ شک نشته ده چې خپل حیثیت هم له لاسه ورکوي او خپل اخلاق هم له لاسه ورکوي، حتی خپل دین هم له لاسه ورکوي. نشي کولای چې دوی خپله په دین باندې عمل وکړي، نو له ګاونډي سره به څنګه دی هغه د ګاونډ حقوق مخکې یوسي چې اسلام یې د ارزښت قائل دی. هیڅکله هم معتادین نشي کولای چې هغوی د ګاونډیانو حقوق ادا کړي. همدغه اعتیاد دوی له دې نه ویستلي دي چې دی دې د ګاونډي حقوق ادا کړي.
د معتادینو سره د هغوی ګاونډیان معمولا له څه ډول ستونزو سره مخ وي؟
معتادین خپلو ګاونډیانو او همسایګانو ترمنځ ډېر بې باوره او بې اعتماده خلک دي. همیشه له دوی څخه خلک کرکه کوي، ځان دې نه ساتي او همیشه دې ته متوجه وي چې دغه انسان خیر خو د ده نه مونږ ته نه را رسیږي، چې اوس کوم ضرر را ونه رسوي. همیشه معتادین تر نظارت او نظر لاندې ساتي، ځکه چې که دوی دغه معتادین تر نظارت لاندې ونه ساتي او خپل اولادونه خپل مالونه له هغوی نه محفوظ نه کړي، نو په دې کې هېڅ شک نشته ده چې له دغې معتادینو څخه به دوی اولادونه او د دوی مالونه هېڅکله محفوظ پاتې نه شي. نو په طبیعي شکل باندې دې په ټولنه کې اوس داسې څوک دی چې هغه ډېری خلک حتی د انسانانو په جمع کې نه حسابوي. باورو کې دا هغه خلک دي چې دوی په ژوند مړه دي، د دوی په ژوند د مېرمنې کونډې دي، د دوی په ژوند د اولادونه یتیمان دي، او دوی هر قسم ګناهونو، جرایمو، بدیو، بد اخلاقیو ته لاس ور اچوي. نو په همدغې اساس باندې د دې موجودیت یوه ستونزه ده. په حقیقت کې کله چې د دې موجودیت یوه ستونزه ده، نو طبیعي ده چې خلک هم دا ستونزه او دا مشکل محسوسوي او هغوی همیشه په ډار او په ترس کې وي داسې خلکونه، ځکه داسې خلک دي نه یوازې کورونو حتی له جوماتونه هم له داسې خلکونه محفوظ او په امن کې نه دي.
دا مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو او کلیو کې پریمانه معتادین د خلکو په ګاونډ کې ژوند کوي. د دوی ستونزو ته په کتو سره عام خلک د دوی پر وړاندې کوم مسؤلیتونه لري؟
لومړی مسولیت زموږ دا دی چې موږ له دوی سره حسن سلوک وکړو تر څو دوی له دې خپلې لارې بېرته راوګرځي. دوی به توصیه کړو، دوی ته خبرې وکړو د مسلمان په حیث باندې، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې بهترین مسلمان هغه دی چې هغه نورو خلکو ته خیر او فایده ورسوي. نو زموږ د خلکو تر ټولو لوی خیر او فایده به دغه معتادینو ته دا وي چې د دوی مخنیوی وکړي او دوی سمې لارې ته دعوت کړي، او هغه خلک چې په دوی باندې نشه یي توکي پلوري د هغوی مخنیوی وکړو. که څوک دا کار کوي، نو باید د منطقي خلک، د منطقي عالم، د مسجد امام، دا ټول خلک باید هغه چا پسې لاړ شي چې هغوی نشه یي توکي پلوري. که زموږ استاسو زور پرې ونه رسیږي، باید د سیمې پولیسو ته په لاس کړو تر څو چې هغوی د دې مخه ونیسي. مشخصا له دغه څوک چې معتاد دی خپله ورسره مرسته او کومک وکړو چې دی له دغې کار نه لاس واخلي. خاص د معتادینو لپاره شفخانې جوړې شوي دي، د کابل په بېلابېلو سیمو کې، په افغانستان کې مختلفو ولایاتو کې جوړې شوي دي، تر څو دوی هلته معرفي کړو، تر څو دوی له دغې ناوړه او مهلک مرض څخه بېرته صحت پیدا کړي.
څه کول پکار دي تر څو مو په ګاونډ کې خلک معتاد نشي؟
په دې کې لومړی زموږ دینی علما رول لري. دوی باید د خپلو منابرو له لارې خلکو ته د مخدرات توکو په اضرارو باندې په شرعي لحاظ بحث وکړي. دا یو موضوع. موږ په سیمه کې الحمدلله مخلص او متخصص ډاکتران لرو. هغوی باید خلکو ته د دې معلومات ورکړي چې مخدرات توکي څومره خطرناک دي، څومره مضر دي، د خلکو ژوند څومره تباه کوي چې بیر مشاهده یې هم وینو. د دې تر څنګ زموږ مشران، والدین، دوی باید همیشه خپل اولادونه تر کنټرول لاندې وساتي، ځکه ماحول او محیط د معتادینو تر کنټرول لاندې تقریبا. د دې تر څنګ خپل اولادونه باید د هغه خلکو له ملګرتیا نه هم وساتو چې هغوی معتاد دي. په هره برخه د نشه یي توکو چې معتاد وي توصیه کو چې له هغوی سره ناسته ولاړه ونه کړي، او د دې ترڅنګ په مکاتبو کې، په لیسو کې، په پوهنتونونو کې محترم استادان دا مسؤلیت لري، ځکه ډیری نوي ځوانان سګرټو څخه استفاده کوي، نسوارو څخه استفاده کوي، په تدریجي شکل باندې د مخکې ځي، بلاخر شراب، پوډر او هیروین او افیون او شیشه د لاسرسی پیدا کوي. باید د دې ترڅنګ دغې منکراتو هم باید راوګرځوي، توصیه ورته وکړي. د منطقې خلکو ترڅنګ چارواکي هم په دې کې ډېر زیات مسؤلیت لري.
په مرکه کې مو واورېدل چې دیني عالمان وایي باید له معتاد ګاونډي سره ښه چلند وسي.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست د نشې موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول څومره ضروري دی؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالقدوس سعادت خبرې واورو.
عامه پوهاوی مونږ کولای شو چې کور په کور لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د ازرار په اکله خبرې وکړو. دا هم یو عامه پوهاوی دی. مکاتبو ته، جماعتونو ته لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د ازرار په اکله خبرې وکړو. دا هم مونږ عامه پوهاوی ولې شو. او نور د تلویزیون له طریقه، د رادیو له طریقه، د اخبار له طریقه، د پوسترونو له طریقه مونږ کولای شو عامه پوهاوی خلکو ته ورسو. د ساعت عامه وزارت تر څنګ نور زیربت ارګانونه لکه حج اوقاف، معارف، عالی تحصیلات، د مخدرات و وزارت، اطلاعات و فرهنګ، د ټول په دې برخه کې رول لري چې زمونږ همکاران دا مسئولیت لري چې وقایوي او تدریف په برخه نه علاوه د عامه پوهاوی په برخه کې کور په کور، جماعتونو په سطحه کې، د مکاتبو په سطحه کې، د مدني فعالینو په سطحه کې لاړ شي او عامه پوهاوی وکړي تر څو د مخدره موادو د ازرار په حق د خلکو ذهن روښانه شي. په همدې ترتیب د زراعت وزارت خپل مربوطه دي حقینو سره عامه پوهاوی کې د کوکنارو د کښت د بدیل په اکله خبرې کې، د چې انسانانو ته او اجتماع ته څومره نقصان کې، د دې مسله کې عامه پوهاوی ورکړي. بل افغانستان یو اسلامي ملک دی، د حج او اوقاف وزارت د خاص رول په دې کې لري، خصوصا د جمعې منځونو په خطبه کې کچې ته د مخدره موادو ازرار د اسلام له نظره تشریح کړي، دا به ډېر مفید واقع شي، ځکه چې په جمعې منځونو کې ډېر خلک اشتراک کوي او چې څومره د مخدره موادو ازرار د اسلام له نظره خلکو ته تشریح شي، انشاءالله چې ډېر زیات به مفید واقع شي. په همدې ترتیب معارف کې اول خو زموږ معلمین د مخدره موادو د توکو په ازرار باید مکمل پوه شي، او هم زموږ له طریقه د ساعت عامه وزارت له طریقه، له یاد نشه توکو د وزارت مبارزه پرسنل له طریقه مسلکي شي، او ویل لپاره خاص کتابونه چاپ شي. هغه وروسته دغه نوې نسل، یعنی دغه د مکاتب شاگردان چې څومره د مخدره موادو د ازرار په اړه پوه شي، مفیدیت به ډیر زیات وي.
آیا پوهېدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې اجمل هوایی ډګر ته تللی او یوه بهرني هیواد ته د تلو نیت لري. کله چې هلته په ترمینل کې د تلاشۍ ځای ته رسیږي نو سخت ورخطا کیږي، رنګ یې زیړ اوړي او پرله پسې پر خپله خېټه لاس تېروي. کله چې پولیس له هغه څخه د وارخطایي دلیل پوښتي نو اجمل نور هم وارخطا کیږي. دا چې اجمل ولې وارخطا دی او ولې پر خېټه لاس تېروي، دا به په ډرامه کې واورو.
اوهو اجمل جانا، رازا رازا، خدای دی راواله.
خدای می دی خدر ولی جبار خان څنګه؟ السلام علیکم.
و علیکم سلام، ستړی موشي؟ جوړ په خیر، خیر خیریت دی؟ رازا دغل د پوری چوکي کینه.
سما دا کینه ما
دا ډیر وخت نه معلوم دی، تومره وخت روسته دی، څنګه زه په یاد شوم؟
متل دی وای لا چې ما چې غاړه ته زی زم به خرڅ شوم، زه کته تراغلم کارم نشتا. ما ویل که پینزه زر افغانی پور را که
یا راجمال جانا، پینزه زر خوالا کرا سروی
پا دا دوم را لویا مغازه که پینزه زر افغانی نلری
پا حسی خو لرم راجمال جانا، مگر نقدی نلرم، پا کارو بار بندی دی. چینایان یو مطل لری وی ما ته ماهیان مرا کوا د ماهیانو د نیولو چل را وخیا زب هم تا ته د پور پر ځای د پیسو ګټلو چل در وخیم
انا ژر شه راته ووایه چې څه وکړم
تذکره او پاسپورټ لرې او که نه
هو لرم یې
بس چې لرې سبا زما مغازې ته له تذکرې عکسونو او پاسپورټ سره راشه چې ویزه درته واخلم
سمه ده خدا دې راته ونه ویل چې څنګه کار دی
هغه به وروسته درته ووایم اول به ویزه درته واخلم زوره وره خارج ته دې بیایم هم چکر دی او هم پیسې
ګوره دا یو راز دی پام کوه چې چا ته ونه وایي په کور کې هم چا ته مه وایه باید یوازې زه او ته سره خبر وسو او بس
سمه ده سمه ده بېغم اوسه نه وایم جباره په دې وای میدان کې څومره غړا ګوډه ده د ټول خلک خارجي ملکونو ته ځي
نه ټول خارج ته نه ځي ځینې خلک له یو ولایت څخه بل ولایت ته ځي
دا مسافر څه شته پلان کې ولاړ دي
دلته مسافر تلاشي کیږي سانا دیونی سر ډیره سخته تلاشي ده
څه وای سخته تلاشي ده نو دا به څنګه شي
په خېټه باندې ډیر لاس مه وهه بیا پولیس پوهېږي چې ستا په خېټه کې خامخا څه خبره ده په بلا به موخته کې سمخیشه چه ده تلاشی نوبت را رسید
روره بکس دلته پر دغه پټی کې ده او خپل حال ته ورشه چې هغه سړی د تلاشی کې
سشه ما تلاشی کې څوک به تلاشی کوي
ولی دومره ورختای درته مې ویل چې هغه سړی ته ورشه چې تلاشی دي کې
خایسته څه خبره ده
دې سړی ته وایم حال ته ورشه چې تلاشی دي کې خدای هیڅ په خبره نه پوهیږي
زونه دلته راشه چې زه د تلاشی کم
سمه ده 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 درزم
ولی دومره ورخته
بس اسی خواندان سیب
نو یار په خیټه چلاس تیرې نو خامخا څه خبره شته ته ودرېګه هر خبره چوا اوس به معلومه شي دا ماشینه معلومه وی سربیره نس خو دې سکه چې په خیټه کې دینه کلمې به د هم ښکار شي
سما په نس کې خو یوین دي او دا ماشینه را باسي نو خو به دا چې پولیس ته رښتیا وایي کله چې خوشی میږي
ځوانه په څه چورتونو کې ډوب شي
خواندان سیب چې رښتیا درته وایم ما ته خو څه نه وایي بیا
وایا څه خبره ده
اصلي خبره ده دا چې
سمه خبره وکړه مطلب دې څه دی
زما په ګیډه کې یو چا هیروین اچولې دي ما تر اوسه دا کار نه وکړی یو ملګری مې خطا ایستلم
نو ملګری دې چیرې دی
زما شاته درېیم نفر دی او جبار نومېږي
ورونو په تاسو کې جبار څوک شته
جبار زه یم قومندان صاحب
ته دلته راشه اسلامه
بلې قومندان صاحب
دې دوه نفرو په خپلو ګیډو کې هیروین پټ کړی دي د دوی لاسونه وروتړه او د تحقیق کوټې ته بوزه زه هم درځم
سمه ده قومندان صاحب
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره و تر بیا مو الله ملسه
ده زهرو کاروان.